مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم په دې خبری غړې کې مو هرکلی کوم. په دې یو سات کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره اوسئ او دا خبرونه را سره تر اخره پورې واورئ. تاسو به د سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. لومړی به د دې خبرونه د خبرونو سرټکی. د پاکستان او افغانستان ترمن د تورخم دروازه نن په دریم ورځ هم د هر ډول سوداګرۍ لپاره تړلې ده. په بلوچستان کې په سلګونو ښځو د جبري لادرکیو پر ضد مظاهره کړې دي. پاکستاني او ایراني چارواکي د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. په تورخم کې له درې ورځو راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمن د بندې شوې لارې لګبله د ولاړو تجارتي ګاډو مالکان د ویزې شرایط اسانه ولغواړي. د پاکستان حکومت د جنوري په 13مه اعلان وکړ چې هیڅ افغان ډرایور ته به بغیر له ویزې پاکستان ته د ننوتلو اجازه نه وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ورته ګام اخیستی دی. له همدې امله په دغه لار سوداګري ودرېدلې ده. په تورخم کې د ولاړ یو ټرک ډرایور او تجار ایمل خان بیګا مشال ریډیو ته ویل چې که ویزې لازمي کیږي نو باید بغیر له فیسا او ژر ورکړل شي.
په کار چې دا تکلیف ختم شي هر شل ورځې بعد دا بارډر بندګي نو توقع لرم چې دواړه سره پکې نه پدې باندې بیٹکو کا. تورخم کې چې څومره ډرایوران دي د افغانستان ډرایوران دي د بعد مرغه د پاکستان حکومت هغه ته ویزې نه ایشو کوي. دا کوم ای ویزه چې دا انلاین ویزه چې کله دوی اپلای وکا بیا ټریکینګ ایډی راشي نو په هغه کې دوه مهینې مولګي درې مهینې مولګي.
د دې مسلې د حل لپاره لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو خبرې نه دي کړې. په چمن کې هم د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو له وجې د غلاره تقریبا له دریو میاشتو راهیسې بند ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې 15% عام سیټونه میرمنو ته ورکړي. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې هغه سیاسي ګوندونه به دا شرط خامخا پوره کوي چې انتخابي نښې ورته ورکړل شوې دي. خبر پاڼه زیاته کړې چې د 2018 انتخاباتي اکټ یا قانون له مخې به ټول سیاسي ګوندونه د خپلو نمایندانو 15% برخه میرمنو ته ورکړي. په خبر پاڼه کې پر ټولو ګوندونو غږ شوی چې د خپلو نارینه او ښځینه نمایندانو لیستونه په 15 ورځو کې د انتخاباتو د کمیشن سره جمع کړي. په پاکستان کې عام انتخابات د فروری په 8مه اعلان شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشران وایي د ښار پولیسو د دوی شاوخوا 15 غړي نیولې دي. په سند اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړي راجا اظهر پرون مشال ریډیو ته وویل چې پولیس باید د دوی د خلکو له ګرفتارولو ډډه وکړي. هغه زیاته کړه چې هر کس حق لري چې کمپاین وکړي نو باید د تحریک انصاف غړي ونه زورول شي. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو پرون د یو لاریون په کولو خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ. د کراچۍ د ختیځې ضلع د پولیسو مشر اس اس پی سید عرفان بهادر په یو بیان کې د دغه ګوند تورونه رد کړي او وایي چې هیڅوک یې نه دي نیولي. د بلوچستان په ورډ تربت خوزدار کوټه او ځینو نورو سیمو کې په سلګونو ښځو د جبري لادرکیو په ضد نن مظاهرې کړې دي. دا لاریونونه د نېشنل پارټۍ مینګل او بلوچ یکجهتي کونسل تر سیوري لاندې شوي دي. د نېشنل پارټۍ مینګل مشر سردار اختر مینګل تېر ورځ په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان ریاست دی د اسلام آباد د پرلتوالو غږ واوري. په اسلام آباد کې د مهارنګ بلوچ په مشرۍ بلوچ پرلتوال د دسمبر له 6مې راهیسې ناستې چې پولیسو پرې تشدد کړی. دوی غوښتنه کوي چې موری عدالت وژنې او جبري لادرکۍ دي ودرېږي او ملګري ملتونه دي د بلوچستان حالات وڅېړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د پرلتوالو غوښتنې رد کړې دي. پاکستانی او ایرانی چارواکي نن د امنیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی دفتر نن رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې د جنوري په 14مه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازي حسن کاظمی قومي اسلام آباد ته ورغلی دی. په بیان کې ویل شوی چې دورانی او قومي به د افغانستان په شمول د سیمه ایزو امنیتي حالاتو په اړه خبرې وکړي. د اوکرين د بشري حقوقو کمیشن مشر دیمیتری لوبنتس وایي روستا د بیول شو نږدې 40,000 اوکرایني ماشومانو لړلې یوازې 1500 بیرته اوکراین ته ستانه شوې دي. د آزادې اروپا ریډیو روسي څانګې لیکلي چې د لمخې روسي ځواکونو د 2022 کال په فروری کې پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې 9,546 اوکراینی ماشومان له ځان سره روسیې ته بیولي او هلته ساتل کیږي. روس په زور خپل خاورې ته د اوکراینی ماشومانو بیول رد کړی دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدل شي او تر څنګه د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم زموږ خبرونه همدا اوس روانې دي. په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان لخوا پر تورخم د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې تر لازمي کېدو وروسته هلته ګڼ ټرکونه ولاړ دي او تجارت ودرېدل. تحریک انصاف بغیر له خپل روایتي انتخابي نشان بیډ څخه په کراچۍ کې د ټاکنو کمپاین پیل کړی دی. غړي یې له زورونو شکایت لري.
هر پارٹی ته اجازه ده خپل الیکشن کمپین چلولو علاوه زمونږ نه هر پاکستانی ته حق ده مونږ ته د حق راکړی شي زمونږ الیکشن کمپین کې زمونږ سره مداخلت ونه شي.
په ټانک کې د انتخاباتو د کاندیدانو او رای ورکونکو لپاره مهمه مسله څه ده؟
موږ ناره ده دا چې موږ به د امن خبره کوو او ترکه یې بار بار په دې جدوجه ان شاء الله جاری. حکومت نو دا غوښتنه ده چې فری اینڈ فیر الیکشن دی وسی.
اسلام آباد میشته کورمیوالو په یوه مظاهره کې له حکومت د شیعه سنی مسلې په نامه د وژنو ودرولو غوښتنه کړې ده.
افسوسناک خبره دا ده چې اوس پورې څورا واقعیات وشول څنګه کې بګنا خلک مشول اوس پورې یو قاتل نه ده گرفتار شوی یو مجرم نه ده گرفتار شوی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان حکومت لخوا پر تورخم د مال وړونکو ګاډو ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کول وروسته هلته ګڼ ګاډي ولاړ دي. سوداګر وایي چې دواړو خواو ته ګڼ هغه ټرکونه ایسار دي چې له ډرایورانو سره یې ویزې نشته او د پاکستان حکومت یې بغیر له اسنادو سفر ته نه پرېږدي. دوی وایي چارواکي باید د پاسپورت او ویزې شرط یا ختم او یا هم اسانه کړي. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان ترمن پر چمن لارې هم د همدې مسلې له وجې تجارت ودرېدلې. هلته له نږدې درې میاشتو راهیسې د کاروبارانو پړلت روان دی. خو د پاکستان نگران حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ختمولو او اسانولو ته غاړه نه ده ایښي. د تورخم په اړه د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د سفری اسنادو د کښالې لامل د تورخم دواړ غاړو ته د مالونو ډک په سلګونه گاډي ولاړ دي او دواړ خیز تجارت ورسره ودرېدلای. په تورخم کې یو سوداګر او د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه مشر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وایي چې زیاتره سوداګرو د تازه میوو او سبزیو گاډي دواړ خواو ته بیرته وګرځول او اوس به دا مالونه په نیمه بیا خرڅوي.
کوم فروټ سبزی چې واپس شي نو دا بالکل خرابږي. دا منډای کې څوک نه اخلي که اخلي په نیم ریټ باندې اخلي نو په نیم ریټ باندې به خرڅي او نو کرایا به مخامخه گاډي والے لورکې چې تورخم له لاړ شي بیرته راشي. اتیا پیسه ده دا چانس ته چې دا په دې تجار باندې هر څومره مال د لوټ کړي نو دا تقریبا چې د ځان باندې تاوان وګړي. نه ډرایور اعتراض کا نه ایکسپورټر اعتراض کا نه کلیرنګ ایجنټ اعتراض کا ویزه خلاف نه وي. خو د ویزه چې کوم شرطونه دي او کومه خرچه پیسې په لګي او هغه ته مشکلات په کې ټایم په لګي بس دا ختم کا به 0 پوینټ دا ویزا ورته لګي. خو ډرایور غریب خدا مجبور ده چې نه اسلام آباد لتلی شي او نه کابل لتلی شي. که دلته په 0 پوینټ باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزا ورته لګي او فری ورته لګي بس ډرایور ته به هیڅ تکلیف نه.
په تورخم کې یو بل سوداګر او ترانسپورټر ایمل خان وایي چې په کار ده دواړو خواو چارواکي د غستون زاد خبر وترو لاره هوا رکړي.
په روډ باندې ګاډي ولاړ دي د افغانستان په خاوره باندې پاکستانیانو ډرون ته ډیر تکلیف دی او د پاکستان په خور افغانانو ډرون ته تکلیف ډیر دی په کار چې دا تکلیف ختم شي هر شل ورځې بعد دا بارډر بندګي نو زه دا دواړو ملکونو نه دا سوال کړم چې توقع لرم چې دواړه سره کې نه په دې باندې بیٹکو کا تورخم کې چې څومره ډریوران دي د افغانستان ډریوران دي او پاسپورټونه ټول ایکسپایر دي د بد مرغه د پاکستان حکومت هغه ته ویزې نه ایشو کوي دا کوم ای ویزا چې دا انلاین ویزا چې کله دوی اپلای وکا بیا ټریکنګ آی ډی راشي نو په هغه کې دوه مهینې مولګي درې مهینې مولګي
د جنوري په 15 نیټه هم په تورخم کې دوړخیز تجارت په ټپ ولاړ دی او تر اوسه په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې او ناسته نه شوای د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت په امر یې څو سواری افغان ډرورانو او ناروغانو ته د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته د ورداخلېدو اجازه ورکړې خو اوس یې یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستی د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری زیاده تجارت او صنایعو ګډې خونې د ریکارډ تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارتي حجم څه باندې 2.5 اربه ډالر ته رسېدلی و خو بیا د مختلفو وجوهاتو له امله مخ په ښکته روان شوی او په تیرو څو کلونو کې خواوشا 800 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم په تورخم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې بغیر پاسپورټ او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز لنډې سپې مو دی 15,015 2,110 12,930 او 13,500 کیلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه سپو په دغه ایپ باندې موږ واورې د مشال ریډیو موبایل ایپ چې دغه فری او وړیا دی تاسو خپل سمارټ فون ډاونلوډولی شئ په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف غړو پرون مظاهره کړې ده او خپل کمپاین د دغه مظاهرې په ترڅ کې اپیل کړی دی دوی وایي چې اوس ورسره زیاتی روان دی او پولیسو یې ګڼ غړي نیولې دي همداراز له دوی څخه د بیټ نښه هم اخیستل شوې ده په دې حکله د نیزلی رپورټ اورو
د پاکستان تحریک انصاف د سنی سملای په خوانی غړي راجا ازر بیګا د جنوري په 14 ماسخوتن خبريالانو ته وویل د خار په سپوره سیمه کې د ګوند کنوینشن روانو پولیسو او امنیتی ځواکونو پر چاپې وهلي او په ګڼ شمیر کې د ګوند کارکونان نیولې دي
آج هماره ورکر کنوینشن ہے
دی وای نن زمنګ د کارکونانو کنوینشن دی پولیس په هغه حال نه نوتی کارکونان گرفتاروي تر وسه د شلو نه زیات کسان نیولې دي د پی ٹی آی کراچۍ جنرال سیکرټری ایڈوکیټ رحمان محسر پکور کې د ورکر کنوینشنو پولیس ته هغه کور نه غیر چاپېرا ولاړ دي پولیس ته دا وایم چې ټول نیولې شوی کارکونان دي سمدستي خوشی
کوي
بلخوا د کراچۍ د ختیځي ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی سید عرفان بہادر بیا په یو بیان کې دا تورونه رد کړي او د پی ٹی آی د کوم کارکون د نیولو نه انکار کړی دی د پی ٹی آی ځایي مشران وایي چې پولیسو د پارټۍ یو مشر وکیل شیر افضل خان مروت چې د دې کنوینشن لپاره کراچۍ ته راغلی دی د نیولو پلان لري لدی وړاندې پاکستان تحریک انصاف د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل انتخاباتي کمپاین پیل د جنوري په 14مه کراچي کې د یو لارون نوکړو د پی ټی آی غړو او پلویانو د خار بلاول هاوس چورنګي سیمینا تر کلیفټن سی ویو پورې لارون نوکړو. د لاریون وړاندې پولیسو په سیمه کې ځای پر ځای لاری بند کړې وې. په کراچۍ کې یادې غونډې ته په وینا کې بیا وکیل شیر افضل خان مروت ویل نگران حکومت د ټاکنو کمیشن او عدالت لخوا هم د پی ټی آی سره ناروا چلن روان دی. دی وایي د ګوند نه انتخابي نشان بیټ واخیستل شو، امیدواران یې ونیول شو، خو بیا هم موږ د انتخاباتي عمل برخه یو او موږ به د خپلې نظریې په شا نشو. پی ټی آی ختمي ګینا، پی ټی آی نوره مضبوطه شوې ده او موږ به راتلونکو ټول ټاکنو کې د ووټ للارې خپل بدلا اخلو. تحریک انصاف دا کمپاین په داسې حال کې پیل کړی دی چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14مه د الیکشن کمیشن په حق کې فیصله وکړه او د تحریک انصاف نه د بیټ نخا بیرته واخیسته. لدی وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن د دسمبر په 2 ویلی وو چې د تحریک انصاف ګوند داخلي انتخابات د قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخا نه ورکوي. تحریک انصاف د الیکشن کمیشن دا پریکړه بیا په پېښور های کورټ کې چیلنج کړی وه او های کورټ د جنوري په 10مه د تحریک انصاف په حق کې فیصله کړی وه. په کراچۍ کې د پی ټی آی د قومي اسمبلی امیدوار محمد حمزه خان بیا مشال لیډیو ته ویلي نگرا حکومت ګوند د انتخاباتو کمپاین ته نه پریږدي، دوی بخپل سیاسی حلی زلی جاری ساتی.
په کراچۍ کې د پی ٹی آئی کمپین شروع شو، غم په هغه وخت کې شروع شو چې کله پی ٹی آئی د خپل انتخابي نشان نه محروم شو، د خپل لیډر نه محروم دی ځکه جیل کې دی. نو دا یو مثبت آغاز و نن د کراچۍ نه چې ډېر ښه پیغام بځي اور کم یره چې وا د خلکو په زړونو کې کم خوف و دا هغه بوت مات شو.
د پی ٹی آئی یو بل امیدوار ملک سربلند خان بیا وایي باید چې د نورو ګوندونو او امیدوارو په څیر دوی ته هم د کمپاین لپاره اجازه ورکړی شي.
الیکشن کې ما ګیمی را هر پارٹی ته اجازه ته د خپل الیکشن کمپین چلولو علاوه زموږ نه خداګا نه وځ پاکستان ور تیر انصاف ور کر راوتی دي په بڑ غټ تعداد کې. هر پاکستاني ته حق ته موږ ته دیم د حق راکړی شي زموږ الیکشن کمپین کې زموږ سره مداخلت ونی شي چې ووټ چال عوام ورکه هغه بغټي. نو دا جمهوریت حسن دی او دا بنیادی ریاستي اصول دي.
نگران حکومت او الیکشن کمیشن ویلی چې د قانون لاندې ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو کمپاین لپاره یو شان لارښوونې شوې دي او سیاسي ګوندونو باندې هیڅ بندیزونه نه دي لګولې شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم غوړې ده شي. لکه څنګه چې تاسو د نیزلی پر رپورٹ کې واردل چې د تحریک انصاف غړي وایي چې دوی ته خپل روایتي بیټ نه هم نه ورکړ شوی، مشران هم په بند کې دي او امداراز د دوی وسم چې د کمپاینونو کې په غي دوران کې هم پولیس په دی چاپی وای. نو په داسې حال کې تحریک انصاف څه توقع لري د راتلونکو انتخاباتو نه چې د فروری په 8 باندې دي، که څه هم د پاکستان نگران حکومت ویلي دي چې انتخابات به شفاف وي. بلخوا د سپریم کورټ دا فیصله چې د تحریک انصاف ګوند ته د بیټ نخه ورنکړي دا به څومره لوی مشکل جوړ کړي په راتلونکو کې. سیاسي مشکلات به د دې څه په اړه د شبیر جان رپورټر.
د پاکستان سپریم کورټ په 14 جنوري کړي خپل یو پریکړه کې ویلي چې پاکستان تحریک انصاف په ټاکنې په آزاد حیثیت کوي. دا چې د یاد ګوند امیدوارانو د ګټې په صورت کې به د دوی راتلونکي سوي هم خپل ګوند به ساتي او یا کمبل ګوند کې باور ګډيږي. لیکوال او څېړونکي شمس مومند په دې بابلا مشال لیډو ته وایي چې دا به یو ډېر غیر یقیني صورتحال وي.
آئینی تور باندې چې څوک هم آزاد منتخب شي نو هفته کې دنه دنه وي لازمن یو سیاسي ګوند سره خپل اعلان کوي یا به دا وي چې زبا تر اخیره پورې بیا آزاد پاتې کیږم، یعنی زه پارٹی نه جوین کوم. دا خپل پارٹی کې هم پاتې کیږي خو یو خبره بل دا ده چې هم مې نه رستو چې کوم واقعیت شو په سونو د دوی سابقه ممبران او سینیټران وزیران او عہدیداران هغه دباو ښکار شو لاړل چې خپل پارٹی جوړ کړو سو نور پاتو ته لاړل. نو دغه صورتحال او دغه دباو او لالچ به د انتخاباتو نه پس نور هم زیات شي.
د الیکشن کمیشن په اپیل د سپریم کورټ ته دغه پریکړه به پاکستان کې په جمهوریت عمل او پر راتلونکو انتخاباتو پرتو سا اغیز وی نو شنون کی خبریال محمود جان بابر وای چې پریکړه د قانون مطابق تا خو باید سیاسی ګوندونه دی هم خپل دننه جمهوری رویه خپل کړی او د الیکشن کمیشن د قانون دی باید پټولو پاټو یو شن عملی کړی شي
پاکستان کې کدی ته د قانون د بالا دسته په نظر باندې وګورنه دا بالکل ټیک فیصله ده فیصله دا سي د سیاسی جماعتونو ځان ولې د قانون نه بالکل برګنی ارچا د پاره دی امداسي وچ د سنگه ده نو بیا خو ډیره خدا خود ته په پاکستان کې مسله دا ده چې دلته سکوتونه ده سي دي چې بس خوخه نه خوخه کوي کنه تیر کې انصاف چې ځان ته به انصاف جماعت ول اغل ټول کې پهله پکارو شي اغل ټول قانوني کاروایونه پوره کړې وي بیا په فیصله کې هم د دې خبرې ذکر وشو چې په کال 2021 کې دې ته ویل شو چې تاسو ګوره د انتخاباتو کوي په ملک کې د جمهوریت لپاره جنگ کوي نو په پارٹی کې د نن جمهوریت ولې نشته
یو خوکه د سپریم کورټ دغه پریکړه د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه او بیا مخالف سیاسي مشران او ځینې شنن کې هم د قانون سره سم بلي نو بلخو د جماعت اسلامي سېنټر مشتاق احمد خان د پاکستان تحریک انصاف نه د بیټ اخیستلو پریکړه باندې سخت ټکونه کړې دي او وایي دا د بنیادی حقوقو سرغړونه ده او غیر جمهوریت قوتونو ته یو بل هتیار په لاس ورکړل شو په کوم چې بدوي سیاسي حکومتونه زوروي
دا درسته فیصله نه ده او دا د فاندامنټل رائټس په خلاف ورزې ده میلیونز اف ووټرز هغه تا د خپل پټه نه محروم کړل د خپل
پاکستان د ټاکنو کمیشن عدالت ته ویلي چې دوی پاکستان تحریک انصاف ته په 2006 کې هم او 2020 کې هم وار په وار د پارٹی دننه انتخاباتو وینا کړې وه چې ګنې د بیټ نه خبر نه واخلي خو اول دوی ټاکن نه کول او چې ویکلو دغه انټرا پارٹی الیکشن د الیکشن کمیشن او د پاکستان تحریک انصاف د خپل قانون هم پرځد وو او د ټاکنو کمیشن دغه انتخابات غیر قانوني ګرځولي او بیټ انتخابي نه خیورله ور نه کړه خو بیا پیښور هایکورټ د جنوري په 10 د الیکشن کمیشن پریکړه مسترد کړه او د بیټ نه بیرته پاکستان تحریک انصاف ته واپس ورکړه ول الیکشن کمیشن سپریم کورټ کې اپیل وکړو او سپریم کورټ واپس ته کمیشن فیصله بحال وساتله او په 10 جنوري د چیف جسټس قاضي فاز عیسی په مشره سپریم کورټ پریکړه وکړه چې پاکستان تحریک انصاف عدالت مطمئن نکړي شو چې ګنې د دوی انټرا پارٹی ټاکنې د قانون مطابق وي نو ځکه اوس په آزاد حیثیت ټاکنې کوي دا دوندره چې الیکشن کمیشن د فروری په 8 ټول ملک د ټاکنو اعلان کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د انتخاباتو په اړه باندې یو بل رپورت هم درته درورو د پاکستان په سنټ کې د دې هیواد راتلونکو عامو انتخاباتو د ځنډولو په مخه پرون یو بل قرارداد جمع شوی دی دا قرارداد آزاد سنټر هلال الرحمن جمع کړی او پکې غوښتنه شوې چې په فروری کې زیاته یخنی وي او اوس نن سبا امنیتي حالات ښه نه دي نو ځکه دې انتخابات وځنډیږي تر دې مخکې په سنټ کې دوه نور داسې قراردادونه هم وړاندې شوي د دې که څه هم قانوني حیثیت نشته خو نور اغیز به یې سي په دې اړه د راشد خټک رپورټ ورو
په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په سینیټ کې درې قراردادونه جمع شوې دي چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې ده تر ټولو وروستی قرارداد په 14 جنوري آزاد سینیټر هلال الرحمن د سینیټ په سیکرټریټ کې جمع کړو په قرارداد کې ویل شوی چې د انتخاباتو لپاره په ټاکل شوې نیټه یعنی 8 فروری به موسم ډیر یخ وي او بل په ملک او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې د ترګرۍ پیښې په زیاتېدو دي ځکه باید انتخابات وځنډول شي په سینیټ کې د انتخاباتو له ځنډولو لپاره د قراردادونو وړاندې کولو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان وایي چې د دې مقصد نړۍ ته یو پیغام ورکول دي
په سینیټ کې یا په قومي سیملا کې چې کلم آزاد ممبرانی او چا د قبایلی سیمو سره تعلق ساتي ان آی چې کلم سم خبره کوي کنه دا د آی خبره ني هغه د چا په وینا باندې دا کار کوي او دا بیا بیا قرارداد ځکه پیش کیږي انټرنیشنل کمیونټي دا وینا کول غواړي چې راغی په دې ملک کې د امن مسله دا نورې مسلې چې پای کې الیکشن نه دی پکار اسټابلیشمنت ته او چې هغه قوتونه چې چا تمون په انګریزای کې انویزیبل فورسز وو چې هغه په حقیقت کې په دې ملک واکداران دي هغه دا نو غواړي چې الیکشن شي دا بیا بیا ځکوم چې هغه ته نتیجه مخامخ کاری دایره لپاره لارې بندي
په 15 جنوري هم یو آزاد سینیټر تلور خان په سینیټ کې یو قرارداد وړاندې کړو چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې و په سینیټ کې پلکش میر کې حاضر غړو دا قرارداد په اکثریت سره منظور کړی و. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفت الله اورکزی وایي چې په سینیټ کې قراردادونه وړاندې کول یا د انتخاباتو ځنډول اوس ډېر اهمیت نه لري.
بیټ نخه چې دا کم تحریک انصاف نه واغسته نو دینه پس خو بیا ما په خیال چې دی اوس نور کوششونه چې دی هغه اسې کدب مخامخ لکه دینه پس په ولې دو انتخابات پسپون کی یا به ملتی وکي په دې چې دا کدا یو سیاسي ګوند چې دی هغه د پاره دا ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل اوټ کی.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد منظورونه پس ته جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان یو قرارداد د سینیټ په سیکریټ کې جمع کړو او په خپل وخت انتخاباتو کولو غوښتنه یې کړې و. کو په 12 جنوري یو بل آزاد سینیټر هدایت الله هم یو قرارداد د سینیټ په سیکریټریټ کې جمع کړو او د یخ موسم او د ترګرۍ د پیښو له وجې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وویل چې د آزاد سینیټرانو لخوا د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کول په خپله یو لوی سوال دی.
په دې قراردادونو کې چې کومه خبره درج دي چې یا موسم به ډېر یخي او خلک د ووټ د حق نه محرومه پاتې کېدی شي یا د امن امان صورتحال په وجه خلک د خطراتو سره مخ کېدی شي، نو په کار ده چې په دې خبره باندې بیا د کومه نماینده جماعتونه چې کومه دي نو په کار ده چې هغوی هم دا درد محسوس کړي. خو دلته هم دغه سوال دی چې د هغه سینیټرانو لخوا د الیکشن ځنډولو قرارداد مخې ته راځي کومه چې د سیاسي ګوندونو سره تعلق نه لري، نو دا لګه د کتنې وړ ده خبره.
بلخوا په کوټه کې قانون پوه او تجزیه نگار همایون کسی وایي چې د پاکستان سینیټ د نورو پرمختللو هیوادونو غوندې جوړښت نه لري، ځکه یې قراردادونه هم ارزښت نه لري.
سینیټ تاسو ته معلومه ده چې جوړښت یې څرنګه دی او د اسټبلشمنټ خلک پکې ناست دي، خو دا قرارداد څه معنی نه لري. او دا سینیټ ته څرنګه خلک ټاکل کیږي، ووټونه خرڅیږي، آزاد امیدواران څنګه راځي، نور څنګه راځي، د سینیټ د پاره یو یو ووټ په څو خرڅیږي، هغه تاسو ته تر ما سمه معلومه ده. ما زیغه وفاداری فوج ته ښکاره کول د روان ټاکنو د پاره نور تر دې زیاته یو حیثیت یو ارزښت نه لري.
الیکشن کمیشن اف پاکستان په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره د سپریم کورټ په حکم د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. ایوا ورځ وړاندې کاندیدانو ته انتخابي نښې هم ورکړې دي. څو ورځې وړاندې د جمهوریت اسلامي تحریک انصاف او پیپل پارټۍ سینیټرانو په خپل وخت او شفاف انتخابات کولو لپاره د سینیټ غونډه هم راغوښته ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو اوریدل په سینیټ کې یو قرارداد وړاندې شوی چې د فروری په 8 باندې انتخابات چې کوم پلان شوی دی هغه دی وځنډیږي. خو په همدې حال کې د خبر پښتونخوا په ټانک کې د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی لپاره چې کوم سیټونه دی وایي وچوکې ده، هغې لپاره خلکو کمپاینونه شروع کړي دي. د نورو ځایونو په څیر په ټانک کې هم کاندیدان په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه کوي او هیله لري چې په سولیز ډول به هر څه ترسره شي. د ټانک چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې ټولې تیاریانې بشپړې کړې دي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ.
د ټانک ضلع ډپټی کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قومي اسمبلی یو نشست ان 43 او صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اوته بنه د روتین کې میاشت او تم فبروري انتخابات د پورا تیاری پیرا کړی دي. ډپټی کمشنر محمد شوی پدګي براکشې ویایي
کوم موږ پولینګ سټیشن دا غیر لپاره د سکیورټی بندوبست دا غیر لپاره د پولینګ سټاف بندوبست د پولینګ سټاف دا وی ټریننګ جاری دی چې څومره د موږ فاند ریکوایر دی هغه موږ پروونشل ګورنمنت ته ریکوست کړی دی فاند د موږ په وخت ریډی شي دا وی چې سکیورټی کیمراز دی هغه د شي ریمز چې کوم سکولونه کې کوم یا پولینګ سټیشن کې د ریبل د ماجرانو لپاره د رینج ضرورت او رینج پکې کوم دی هغه پوره شوی دی او دا غرنګ چې په کوم پولینګ سټیشن کې مشکری وګورئ دا چې موږ د خپلې واچو موږ چې هغه موږ ایجوکیشن ډپارټمنټ هیلث ډپارټمنټ په دې کې هغه پکې فور تاسو دا ولګو.
د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشست ان 43 آزاد امیدوار عبدالله ننګیال په ضلع کښې د خپل کمپین په براکشې مشال ریډیو ته وویل
موږ نارا دا آزاد نو موږ به د امن خبره کوو او ترقۍ پاره به خپلې جدوجهد دي انشاءالله جاري په باخیل کلي شي ته تورو شي ګره بوټه شي وادم آباد شي پروګرامونه نو هغه ښه په خیر سره وسو. حکومت نه مو دا غوښتنه ده چې فری اینډ فیر الیکشن دې وسي او چې څه قسم خلکو خواهش ده په هغې بنیاد باندې دی
د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشست ان 43 انتخابات د پورا 353 پولینګ سټیشنونه بنه و 292,244 ووټرونو د خپل ووټ حق استعمالوي او د صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اوته بنه یو سل اووه نوي پولینګ سټیشنونه بنه 2,24,944 ووټرونو د خپل ووټ حق استعمالوي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دا
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی په مشال ریڈیو ڈاٹ کام هم غوریدئ شي او د خبرونی نیمه ته ورسیدو راځي چې د خبرونو لنډیز وره په تورخم کې ل درې ورځو راهیسی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندشوې لارې لکبل اهلتا تجارتي گاډي ولاړ دی او سوداګري بند ده. د پاکستان حکومت د جنوري په 13 اعلان کړو چې هیڅ افغان ډرایور ته به بغیر ل ویزی پاکستان ته د ورتلو اجازه نه وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ورته ګام اخیسته دي. لامدې عمل لار بند شوې ده. په تورخم کې د ولاړو ګړو مالکانو مشال ریډیو ته ویلي چې په کار ده د دواړو هیوادونو چارواکي په دې اړه خبرې وکړي او دا مسله حل کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید 15% عام سیټونه ښځو کاندیدانو ته ورکړي، یعنی دوی باید له خپل ګونده 15% ښځې انتخاباتو ته ودروي. د ادارې زیاته کړې ده چې په کار ده په 15 ورځو کې د انتخاباتو د کمیشن سره ټول ګوندونه په دې اړه خپل اخري لیستونه جمع کړي. د بلوچستان په وړ تربت، خوزدار، کوټه او ځینو نورو سیمو کې په سلګونو ښځو د جبري لدرکیو په ضد نن مظاهرې کړي دي. دا لاریونونه د نېشنل پارټي منګل او بلوچ یکجهتي کونسل تر سیوري لاندې شوي دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د مہارنگ بلوچ په مشرۍ بلوچ پر لتوالو خپل کمپ روان ساتل دي، احتجاج روان ساتل او دوی د دسمبر له 6 رئیسې حالته ناست. دوی هم ورته غوښتنې لري. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ د اسلام آباد د پر لتوالو غوښتنې رد کړې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی دفتر نن رسنیو ته بلیګلی بیان کې ویلي چې د جنوري په 14 د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي اسلام آباد ته ورغلی دی او دغه سره به د افغانستان په شمول د سیمیزو امنیتي حالاتو په اړه خبرې کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملګرو ملتونو په 2014 کال کې د جګړه ځپلو اوکراینینو د لاسنیوي لپاره 4.2 میلیارد یا بلیون ډالر غوښتنه کړې ده. په دغه پیسو به د اوکراین دننه جګړه ځپلو او نورو هغه کسانو سره بشري مرسته کیږي چې د جګړې له کبله له اوکراینه بهر وتلي دي. په دې هکله له اسدالله لودین نور تفصیل اورو.
ملګري ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین دننه 4.6 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د وګړو 40% برخه جوړوي سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا نن دوشنبه په جنیوا کې کړې ده. اوچا د اوکراین لپاره د 2024 کال د اړتیا او ځواب ورکونې په پلان کې ویلي چې د اوکراین د جګړې له کبله په نږدې 2 کلونو کې 6.3 میلیونه اوکراینیان نور هیوادونو ته هم کډوال شوي دي. د دوی د معلوماتو لمخې په دغه اوکرایني کډوالو کې 15.9 میلیونه یوازې اروپایي هیوادونو ته تللي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې مشر مارټین ګریفټس په جنیوا کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله رامنځته شوی بشري ناورین ته په اشاره وویل،
40% of the population
سکل با د اوکراین څلور فیصد وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په دې معنی چې د اوکراین 4.6 میلیونه وګړي مرستو ته اړ دي. یوازې 4 میلیونه کسان د اوکراین دننه بې ځایه شوي دي. دا د هغو کسانو سربیره دی چې له اوکراینه بهر کډوال شوي. 3.3 میلیونه اوکراینیان د دغه هیواد د ختیځ او جنوب په هغو ټولنو کې ژوند کوي چې د جګړې لومړۍ کرښې پکې دي.
ملګری ملتونه وایي 100,000 اوکراینی ماشومان هم د جګړې په لومړنیو کرښو او هغو سیمو کې ژوند کوي چې د روسیې د هوایي او ځمکنیو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د جګړې کرخو ته نږدې د اوکراین په پرتو ښارونو کې خلکو خپل زیرمشوي خوراکي مواد خلاص کړي او د ملګرو ملتونو په وینا د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي چې د غوښتل شوو 4.8 میلیارد ډالرو لډاله به څه باندې 3 میلیارد په اوکراین کې دننه د جګړه ځپلو خلکو پر اړتیاو ولګول شي او شاوخوا 1 میلیارد به له اوکراینه بهر کډوالو شوو کسانو او د هغوی کوربه هیوادونو ته ورکړل شي. پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل د نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو تر اوسه هم دغه جګړه روانه ده چې تر ډیره یې زیان عامو اوکراینیانو په ځانګړي توګه ښځو او ماشومانو ته رسیدلی دی. د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې حکومت د لویدیځو هیوادونو له ګڼو محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ شوی خو په جواب کې روسیه لخپل یو شمیر متحدانو لکه چین، شمالي کوریا او ایران سره اړیکې پیوړې کړې. د ازادي رادیو اوکرایني څنګه په یو تحلیل کې ویلي ممکن د 2023 کال تر وروستیو هم د اوکراین جګړه هم دغه سي روانه وي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دے سم زمان سا غم نیشتے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم را زاده بی سمرا دا پوچ مشر دے سمرا دا پاکستان دلوت مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے ساتھ چولی دقا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چکم آمن زمونگا او آقا واپس
دا بحث دا هری چارشنبه پر از دا مازیگر پا چلور دمی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسنی بجے او ردائی سی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه ټوله تاسو اوریدل شئ او د مشال ترانه لیند بحث هم د دغه خبرونو له جملې څخه دی او تاسو کولای شئ په ویډیو شکل باندې هم وګورئ. د 2023 کال په سپتمبر کې امریکا په سویټزرلند کې د افغانستان دولتي بانک $3 ارب نغدي زیرمې د افغانستان فند په نامه کې خو دی. د دې فند مقصد د هغو پیسو په داسې ډول مصرفول خول شوی وو چې ګټه یې د طالبانو حکومت ته نه بلکې د افغانستان عام ولس ته ورسي. طالبانو د 2023 کال د اگست په 15مه په زور په افغانستان کې حکومت ونیو چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ځینو امریکایي سینیټرانو اندېښنه ښولې چې ښایي دغه پیسې یا د طالبانو لاسته ورشي او یا هم د ترګرۍ اړونده غیر قانوني کړنو لپاره وکارول شي. په دې اړه زموږ همکار امید ظاهر مل پر هغه پیسو د څارنې د بورډ له یو غړي ډاکټر انورحق احدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دې راولړ شو اندېښنو ته څه ځواب لري.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو ځنه نه ده شوې، ولی خدای سي اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو ځنه نه ده شوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکم د هیڅ ډول ناسمه استفاده لپاره هلته لار نه ده پاتې، ټول لارې ور باندې بندې شوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل شوي دي څلور نفره، یو د امریکې مالیه وزارت معین زه، ډاکټر صاحب مهرابی او د سویس کی حکومت یو عالی رتبه ماموره، باید په موضوع باندې څلور واړه موافقه وکړو مخکې لدې چې کوم اجراءات څه ده وسی. داسې څلور واړه منګه په یو ناسم شی باندې، په یو جعلی شی باندې، په یو داسې یو شی باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسی په باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډیر کم وینم. برعلاوه د اغزې د بانک هم خپل یو ارزیابي کوي، بانک فار انټرنیشنل سټلمنت هغوی هم ارزیابي کوي او موږ یو مستقل تفتیش لرو، هغه هم څه د ارزیابي کوي. نو لاقل څلور ډېر لوی موانع څه د پکې شته دي چې زما په عقیده چانس د دې چې د دین ناسمه استفاده وسي بالکل صفر ته راکته کیږي.
د امنیتي صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې تر لاسه شوې ده.
دغه صندوق د جوړېدو مهم ترین دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده، دا د ستغه پیسې وساتل شي. دغه پیسې اوس محفوظ دي، نو زمونږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه څه د پجایسه وي دي. او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې کچیرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونلري چې ورېږي، نو په صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وشي.
ډاکټر صاحب، یو وضاحت وی چې یوازې هم د 3.5 میلیارد ډالر به خوندي وي که ګټه به هم ورسره یو ځای خوندي وي او ګټه به هم نه ورکول کیږي؟
ښه، نه موږ دې نه وایو چې نه ورکول کیږي، مصرف دې نه کیږي، خو ضرور نه ده حتما مصرف وشي. که چیرته ضرورت مصرف ته سر ټولو موافقه ورباندې وکړه، مثلا موږ ویلو چې د بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل وو، که دې پیسې چې د طالبانو حکومت نه وای ورکړې، نو په صورت سره کېدای چې د دې غنه مو اجرا کړې، یا د پاسپورټونو د چاپ پیسې که دوی نوې ورکړې منګل دې حاضر وسل دې جن ایجاد کو ام سال هم د دې کده چې کوم موضوعات راسي هغه به تیرل کیږي او وکړه قربان تصمیم نسی سو دغه د خلکو په ګټه ده ضرورت ورته ده او هغه نسی ورکولې د طالبان حکومت نسی ورکولې دا په غو صورت سره بیا منګه د دې پیسو زنه هغه کو ایجاد کو دا پیسې د بانک هغه پښتوانه و د پولی پښتوانه و د پولی پښتوانو نه اکثرا د دې انکشافي موسسه هغه لپاره غوښنه استفاده نکی
اندخنه چات منتاسیا مته بجوریان کې استه استاسې د مدیره پلاوی دی وغړي شاه محمود مهرابي پاړه باندې د شي پاسنادو کې جال دی دا جال باب داس حال کې شغه د افغانستان بانک غړي توب هم لري څومره د امانت صندوق بخوندیتوب باندې غیز وکړي
زه خپل تعجب کوم ما ته دا ډیر تعجب ول خبره د څنګه کولای شي چې څوک سیاغه څو جوړ کې څو پاتونو کې درس ورکړي دی دا خبره جال وکړي از دروس پر مطمئن نیمه صدا بجعل وسیگی خو پر حال زبط خیالی دفاع کوما دا باید پخپلا ناکر سب محرابی و خارج وزارت و مؤسسه سی دوی تیس دا دکتورا ور کرده وی باید صدا دا موضوع صدا تصفیه کی دا سه پیسی با پناسه ما داول ورن استفاده وسی دین استفاده وسی از ما پاک دا تاثیر باندې نسی کولای ځکه ما مخکې درته ویلی باید څلور نفر په یو موضوع باندې په یو مصرف باندې موافقه وکړي او هغه نور شرایط هم سره په ځای کې پاتې غزنه تیر شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې امدا اوس زموږ خبرونه روان دي. تاسو اوریدل شئ په یوټیوب باندې تاسو بیلابیلی تفریحي او خبری ویډیوګانې خبريږي. د مشال ریډیو چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیوګانې وګورئ. په اسلام آباد کې د کورمی اوسیدونکو او زدکونکو مظاهره کړې ده. خلکو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کورم کې د شیعه سنی فرقې ځی کښالې ختمې تر جګړو وروسته بند شوي سړکونه خلاص او په وروستي وبریدونو کې ککړو کسانو ته سزاوي ورکړي. د کورمی چارواکو په تیرې یوه میاشت کې څو ځل له شیعه سنی مشرانو سره جرګې کړې او د ستونزو د حل لپاره یې ګډې کمیټې جوړې کړې. د اسلام آباد د مظاهرې په اړه د ګوهر مسید رپورټ اورو.
د قبایلی سیمې کورمې نه تعلق لرونکي د سکولز د کوونکو او عام وګړو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په 14 جنوري احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو په وینا احتجاجي مظاهره په قبایلی سیمه کورم کې پر ګاډو ډزې او ټارګټ کلینګ خلاف جوړه شوې ده. په مظاهره کې ګډون کړي کسانو مشال ریډیو ته وویل چې په کورم کې د یوې منصوبې تر خوا لاندې حالات خرابولو هڅې روانې دي. دوی د مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه
ہمارے سیدا پاس جو کلاسیون کے ہم اکسپورٹ سکول سے تعلق رہا ہوں میں مجھے پر رگلی ہو چی پر شنار پر بری کی دا استیچار میں کڑے دے اور روڈنیا بندی دا چکم روڈنیا بندی ہی دا خانے کئی مو آمن غارو کرمی کے حکومت نہ دا تاپوک لرو کی دا مو روڈنیا سر و نظر خلاص کی
بشیر حسین توری دا کم پر چنار کے کرائسیز دی ڈیر ٹیم نا سال تک بے گناہ خلق مڑکی گی ڈیلی بیسز باندھے روڈوں کے گاڑی ٹارگٹ کی گی اگر خلاف احتجاج دے لکا افسوس راک خبر ادا دے چو سب پورے چورا وکیات وشول چاہ کے بے گناہ خلق مرشول او سب پورے یو قاتل نہ دے گرفتار شوے یو مجرم نہ دے گرفتار شوے.
پا دی مظاہرہ کی دا ڈاکٹر رکیا دا وجلو پا سخت اٹکو سرا غندنا وشوا. یادا دا وی چے پا کرمکے پا اوم جنوری پا یو گاڑی باندے نامعلومو وسلوالو ڈزے وکڑے چے پا کے دا یوے خزے ڈاکٹر رکیا پا گڑون سلور کسان وجل شوی وو. گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې همدا اوس د مشال ریډیو د موبایل ایپ څخه ګټه پورته کړئ. دا فری او وړیا موبایل ایپ دی او تاسو په اسانۍ ډاونلوډولی شئ. په پاکستان کې د 8 فروری عام انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روان دي. خلکو کمپاینونه شروع کړي دي، ځینو ګوندونو ولسي غونډې پیل کړي دي او ځینې نور شکایتونه لري چې په انتخاباتو کې برخه اخیستو ته نه پرېښوول کیږي او زیاتی ورسره روان دي. دا چې آئنده کې به انتخابات څنګه یا رښتیا هم انجینیر دي، یعنی مطلب لاوار د مخه پکې درغلی روانه ده او کنه، او په دې اړه باندې داسې کوم ضمانتونه شته چې دا انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي؟ که څه هم نگران حکومت او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا ویلي دي چې دوی به شفاف انتخابات کوي. په دې اړه د ګلایز رپورټ اور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 8 فروری عام انتخاباتو لپاره رایه چول کیږي، ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو شنونکي د ټاکنو شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په تېر 2013 کال عام انتخاباتو کې یو پخوانی وزیر اعظم نااهله وګرځول شو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي، او دا ځل هم یو پخوانی وزیر اعظم زنداني دی او پر ضد یې مقدمې درج شوي او د نوماندۍ کاغذونه هم رد کړل شوي دي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار دا خبرې رد کړي چې ګواکې انتخابات به شفاف نه وي. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال راته ویل چې دا به له وخته مخکې وي چې انتخابات شفاف او کنه. خو د نوموړي په خبره په تېر انتخاباتو کې به ټولو ګوندونو برخه واخیسته او هلې ځل به په نظر راتلي، خو دا ځل انتخاباتو لپاره داسې سنخ کاری
واضح فرق دی چې یاره ګنې یو پارټي چې دنو هغه یو پارټي باندې سختې دي او هغه نورو باندې هغه مر سختې نشته. نو یو خو دغه فرق دی په دې الیکشن کې، لکه زه چې بهر ته وزم نه زه وګورم نو په دې کې چرته خال خال د نورو پارټو پوسټرې یا بینرې او کار شي دغه یو پارٹی پکې نخکاری. خو اوس دا خبره داسې ده چې دا به د الیکشن باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي، یعنی دا د افسوس خبره ده چې داسې نو پکار رستو خو بیا اعتراضات او دغه شکونه په خپل ځای باندې. خو د الیکشن نه مخکې داسې قسمه چې حالات کله جوړ شي نو سړی بیا دا ویلی شي چې یره کنه که د الیکشن نه پسته به لکه دا به ګران شي چې کم خلک وګټي نو هغه بیلل والا به هغه نتایج تسلیمي او که نه تسلیمي او سونه هدا پورې به نه تسلیمي او بیا به.
د ډاکټر عبدالرؤف په خبره په انتخاباتو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو بیانونه هغه شان نه راځي چې څنګه په خوا به مشرانو د ټاکنو پر مهال ورکول. د ویل چې د 2008 کال رئیسی جمهوری عمل روان دی، خو مخې ته ډیر چیلنجونه پراته دي. د دې مخکې په 2013 کال کې عام انتخاباتو وروسته تحریک انصاف ګوند په نتیجو اعتراضات راپورته کړي ول. د دې وروسته په 2013 کال عام انتخابات وشول، خو لوی سیاسي ګوندونو نتیجې نه به منلې. د دې په نتیجه کې په 2022 کال کې د تحریک انصاف ګوند حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې ختم کړ شو. په کراچی کې د ایکسپرس ټریبیون مدیر او د سیاسي چارو شنونکي نوید حسین مشال راته ویل چې یو داسې ګوند له انتخاباتو نه لرې ساتل چې تیر وار په حکومت کې وو د ټاکنو شفافیت په اړه ظاهرا پوښتنې راپورته کوي. د ده په خبره د تحریک انصاف ګوند پلویان تذبذب کې ساتل کیږي، کله ورله مشران نیسي او کله پرې مقدمې جوړیږي. نوید حسین د نگران حکومت کردار هم بې طرفه نه بولي.
The administration that seemed to be the free and fair election issue. The Zidane was in Pakistan to which are free and fair elections for him. It was always political engineering. It was 2013, 2008, 2013, 2018, 2014 election. But the rest of the election was going on. The rest of the election was going on. It was a controversial issue.
خو د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي په وروستو کې په اسلام آباد کې ویلي ول چې حکومت شفاف انتخاباتو ته ژمن دی. نبید حسین په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې یو ځل شفاف انتخابات شوي ول چې په 1980 کال کې وو، خو د هغې په نتیجه کې پاکستان مات شو او له هغې مودې راهیسې انتخابات شفاف نه وو. د نوید حسین په خبره په پاکستان کې مقتدر قوتونه کله هم جمهوري ادارې مضبوطولو ته نه دي پرېښودلي او تل یې ګایډډ یا د لارښوونې له لارې جمهوریت ته لاره هواره کړي. د نوموړي اشاره په پاکستان کې فوج ته وه، خو فوج تل دا خبرې رد کړي او وایي چې په سیاست کې هیڅ رول نه لري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف او شنون کې طارق وحید مشال لوتی ویل چې په خوا به تر انتخابات وروسته د شفافیت په اړه خبرې کړي، خو دا ځل داسې نه دي.
خو عجیبه خبره دا ده چې د 2024 انتخابات ناشوي نه دي او د اوس چې کوم د دموکراسي د اعتراضات شروع شوي دي، چې را دا انتخابات کوم دي شفاف نه دي. نه صرف هغه جماعتونه چې هغه ځای راته دي، هغه جماعتونه چې هغه برابر میدان منگتا نہ ملا عجیبہ انتخابات پتے حق نہ باندھے دی کہ انتخابات نمک کے چکم دے انتخابات پر شفافیت باندھے سواد نہ پرتکی گی اور کچہ ریپیاتا انتخابات اوشو 8 فروری باندھے اور پس چکم صورتحال جوڑی گی نوتا سخکاری چرا دابا دا پاکستان دا تاریخ چکم دے متنازع ترین انتخابات بھی.
تاریخ وایي زیاته کړه چې په 2013 کال کې مسلم لیگ نون زیر اتابو او اسټابلیشمنت نه غوښتل چې دغه ګوند په واک کې راشي، خو په اوسنی ټاکنو کې تحریک انصاف سره هغه شان سلوک کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن له ارقامو سره سم په هیواد کې له 2.5 کروڑ زیات رجسٹر ووټران دي چې د هیواد آبادی نمای برخه جوړیږي. په 8 فروری به رای ورکونکي د قومي اسمبلی او څلورو صوبایي اسمبلیانو لپاره غړي ټاکي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د پاکستان په کوټه پېښور او سواد کې د کتابونو چاپون کې وایي چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه کې خوښه 2500 کتابونه چاپ او خپاره شوې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د 2023 کال د اگست 15 وروسته طالبانو حکومت نیولې ده، نو هلته د کتابونو بازار سوړ شوی دی او لوستونکي هم دومره پیسې نه لري چې په کتابونو باندې ورکړي. په دې هر څه باندې د شاهین بنری رپورټ اورو.
د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې کال 2023 کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوې دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم مددي درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 100 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتله لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي، نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي، او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 100 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور دی ویبلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. پدې کې چې کوم دې مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړې د ژباړې ته، بیا پدې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس پدې کړی دی، او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، او ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی، او د سیمې ډیر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز پس د ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د 100 نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې داسې دي چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخې ته هغه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شي چې د کتاب په خبرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی، هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.